په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمایزو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستانی او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسه اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا یقیني کړی چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وشلی دي، او د روس تر راورسېدلې الوتکې پلټونکي وايي د الوتکې په تور باکس کې د شور غږ اورېدل کیږي. او ستا خبرونه تفصیل، د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر ورځ د افغانستان یو پلاوی په خبر ته په دوره وو او د دغه ګوند له یو شمېر غړو سره یې ولیدل. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره باید یو بل پر ضد نه کارول کیږي. هغه زیاته کړه
دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی چې باندې په ځای طلبات ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې ترې وشوې او بیا نو شریف صاحب درغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشاله اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان اړیکې دي هغه خنډان لرکې.
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې د عالی شورا د غړو په ګډون په خبر تر اغلی دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. د پاکستان پوځي چارواکي وايي په خبر ایجنسی کې د وسلوال پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وژلې دي. تېر ورځ د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوځ ته خبر ایجنسی په 83 مکې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. الته په ننګرهار کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیل ولسوالۍ اړوند ګلای سیمه کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو تن زخمی شوی دی. بلخوا د چین ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د تیرو سور وزراهیسي چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د چین ولسوالې په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. په کې د شنبې ورځې راهیسي 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. حاجی غالب وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګډو ځواکونو 4 تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپی پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپی پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هوا د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې پاشک آباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمل توګه کار پیل کړي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د انډی ایم ای چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته ویلي هغه کورونه چې ورته په زلزله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي، نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي. بلخوا په زلزله ځپلو سیمو په خاصه توګه د مومندو باجوړې جنسو خلک وایي چې یخنۍ سیاته شویو مرستو ته اړتیا لري. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګیري سید معروف شاه وویل په زلزله کې کور وران شوی او د تش آسمان لاندې ژوند کوي، باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په مصر کې د روس سره غورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاک پټ یا توربکس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په آخري شیبو کې د شور غږ اورېدل کېږي. د روس د الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. د دې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر امر المقدم پرون ویلي دا بله وخته ډېره مخکې وي چې د پروازه لږه شیبه وروسته د الوتکې د راغورځېدو وجه څه وي. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي اوس هم د معلوماتو په راټولولو کې مصروف دي. د امریکا او برطانیا چارواکي د استخباراتي راپورونو په حواله وایي داسې ښکاري چې دا پیښه په یادې الوتکه کې د ښودل شوې بم د وجې رامخته شوې ده. نن په کرواشیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې اچونې عمل پیل شوی دی. دا انتخابات د 2013 کال را په دې خوا د کرواشیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته کیږي. ویل کیږي که چېرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي نو د کرواشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. بلخوا اپوزیشن د کرواشیا د ډیموکراتیک اتحاد ډلې چې پکې اته ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکریټ سیا تور لګولی چې د کډوالو په اړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواشیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رایې ورکولو حق لري. وروستۍ خبر دا چې په میانمار کې نن 15 کاله پس د لومړي آزادو انتخاباتو لپاره خلک رایه چوي. شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د رایې ورکولو حق لري خو په 1.1 میلیون کې زیاتره روهینجیا مسلمانان د رایه اچولو نه منع کړل شوي دي. د پارلمان په 1.6 څوکو کې 15% د پوز لپاره بیا لیکل شوي دي. د هیواد ولسمشر تین سین ویلي دي دغه حکومت او پوز به د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي. تمه کیږي چې په دې انتخاباتو کې به د امن نوبل جایزه ګټونکي آنګ سان سوچی ګوند نیشنل لیگ فار ډیموکریسي بریا ترلاسه کړي خو آئینی اصلاحاتو تر لاندې هغه د هیواد ولسمشره نشي جوړېدی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې انیسې اجمل وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ کړی چې یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي.
او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړه چې ستاسو فن زموږ دښمن او زموږ فن ستاسو فن.
د پاکستان فوج ویلی چې په خیبر جنسا کې د کړو هوایی عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مشکوک وسلوال وژلي دي. د ترکمنستان حکومت بیا پر راتلونکو څو اونیو کې د تاپی په نوم د ګیس پایپ لاین پر پروژې د کار پیلولو اعلان کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي د دغې پروژې په اړه د روسیې او امریکا توافق رامنځته کېدل یو ستونزمن کار دی.
که فرق کړو څه فائدہ وي او د تاپی په ذریعه نور فائدہ رسی نو امریکای ته تحفظات دي.
او د مومن جنسای زلزله ځپلي خلک لا هم حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنه موجود عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې پاکستان او افغانستان باید یو بل دښمن ګډ دښمن وګڼي او د خپل منځي اړیکو د خکولو په لار کې پراته خندونه لمنځه یوسي. د دا څرګندونې د عوامي نشتل ګوند د یو مشر افضل خان لاله چې 13 حق رسید فاتحې لپاره پیښور ته ورغلي د افغانستان لیوه پلاوي سره په لیدنه کې وکړي. تفصیل پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دی ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقۍ افغانستان بغیر که څوک د مترقۍ پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی او سبابات ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوي او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او
د سیاسی چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خاص استازی ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لاله پمړینه د ولسمشر اشرف غنی لیکلی سرګندونی سپدا ډول وړاندې کړي.
ارواکات افضل خان لاله ټول عمر د افغان ولس د پیوستون یوادي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. زه نیکه مرغال افضل خان لاله سره مې د دې مړینې یو ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال راته وویل ته یوازې ولس مشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې سره لاس ورکړي د دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دی ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشریه کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتون کې نه دي، البته یو خلال لري زهرجن او الفاظو چې ظاهرا فاصلو کې پټ وي په دې باندې غلط سوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسي ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هغه هیواد جنگي الوتکو ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال یې پکې وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو د هغوی د هویت په اړه څه نه وایي. تفصیل له پېښوره د زبی شفق نه اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو افغان پولي تصویر ما د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا پر اجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګون وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې د میلا د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه سندې ویلي. د پوست مطبوعاتي څنګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو با خبري ځای سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت لامل یې پکې د وژل شو د کرښ شمېر په اړه سونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري ایجنسا په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمباری او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی خو د هویت په اړه یې سندې ویلي. راجګال افغان پولي ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو په کې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2014 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکمنستان باندې تاپی په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې پر جوړولو عملی کار په څونه یو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړو. دوه کمپنیو ته امر وکړ چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکبه په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار د دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري، یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پورې چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلق دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې موږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې له خاطره چې منافع شریکی کېږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي، او پر دې پروژې به تر لس میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کومه فرصت پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره، هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ، استراسبورګ د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده، دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک شوه، د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته، نور جنگ نه کوو، بنان ډېر آرام شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترک وي، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخې د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
د احمد شیبر پر رپورټ کې مو اوریدل چې ترکمنستان د ټاپي په نوم پر ګیس پایپ لاین پروژې د کار پیلولو ویلي دي. زمونږ همکار اسرا عالم مومن د اقتصادي چارو له پوه اکرام هوتی سره مرکه کړې، او ترې پوښتلی چې دغه پروژې د عملی کار پر وړاندې ګڼې کمې غټې ستونزې موجود دي.
د ټاپي منصوبه چې کومه ده، نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین دی، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې چې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس، دوه مصوبونه به څنګه کیږي؟ ولې چې دوه مصوبو قیمت بل دی، خرچه به بل بلېږي، نو دا هغه یو خدغه ده. دویمه، پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور، یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازره پورې، او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ، نو دا هغه باندې باندې کم اکنامک زون جوړیږي، کارخانه جوړیږي، هغه ته به څومره ضرورت دي. او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو، نو دې منځ کې به کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدای شي چې قیمت ښکته راشي، خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپینډ کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې به څومره داغي استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي، د دې تخمینې کې مخې ته راشي، نو پته به لګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه به څومره ګیس سپلای کوي دلته. نو دا څه لا مخې ته نه راغلي.
اګراموتی سبو اخري پښتنه دا چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عملی کېدو کې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني؟
ټاپي چې دغه مدا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویت یونین سبا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي ټوله، بل د روس خپل یو ګاز برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګاز ورکړي او خپل هم روس کې استعمالوي، دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت بخښته دي یا سر به وروزي او کنه؟ د یو طرف ته روس ته د تحفظات دي، بل د هغې علاقې نه چې کفر که روس ته فایده وي او د ټاپي په ذریعه نوره فایده رسي، نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي، نو دا پایپ لاین سر ته نشي رسېدلی.
د تاپی په نوم د ګیس لاین پروژې په اړه مو د اقتصادي چارو له پوه اکرام هوتی سره زموږ د همکار اسرار العالم مومن مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې 13 اکتوبر میاشت راغلې زلزلې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تلفات واړول، دغه خلک لا هم په خپلو زلزله ځپلو کورونو کې پاستوګنې مجبور دي. دا چې دغه خلکو د آبادکارۍ لپاره حکومت څه هلې ځلې کوي، په اړه د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې نه یوازې ځاني نقصان شوی، بلکې په سیمه کې په لویه کچه ودانو ته هم تاوان رسیدلې دي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې شمیر ښایي چې په زلزله کې دغلته 1,892 کورونه تباه شوي دي. ډېرې ودانۍ داسې هم دي چې زلزلې پکې درزونه راوستې دي او د اوسېدو لپاره خطرناک ګڼل کېږي، خو بیا هم پکې خلک استوګن دي. دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې په حفاظت سره د دوی د اوسېدو لپاره حکومت څه متبادل بندوبست کړی دی که څنګه. په دې اړه له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یو چارواکی احمد کمال وای،
ان کې گھر کله کې کسی حد تک خراب ہو گئے ہیں یا
د چا کورونه چې تر څه حد خراب شوی دی او یا د خرابېدو باوجود پکې اوسېږي، نو په دې لړ کې نه یوازې دا چې صوبایي حکومت د هغوی د رهایش د متبادل بندوبست لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې د دغه خلکو په دې د آماده کولو کوشش هم روان دی چې دوی د نورو هغو کورونو ته ولاړ شي چې حکومت ورله انتظام کول غواړي. دا عمل به جاری وي، د ځینو لپاره بندوبست سوی هم دی.
په پېښور پوهنتون کې انجینیر او پروفیسر ډاکټر نوید احمد هغه لارې بیانوي چې باید د دغو خلکو لپاره پرې په خاصه طریقه کورونه جوړ شي.
خود دغه علاقو کې کوم دانو ایڈوانس مټیریال یا ټیکنالوژیز موږ نشي استعمالولې، ایله پکا چې کوم زموږ خپل لوکل ټیکنیک سي هغه موږ د سکو چې د خپل بلډینګز موږ د جوړ کو چې هغه وی کم خرج باندې وی او زړه پروف مې دی باندې موږ خپل چې کوم هغه تحقیق کړې دی په یو ټی پېښور کې، نو هغه د پات کوم د کنفاین میسنری بلډینګز ورته وای کمی کې دا بلډینګ کالم موږ استعمالو د بلډینګ د هاریزنټل بینډز یا بیمز هغه علاقو کې دغه قسمه چې کوم کنسټرکشن ټیکنیک ته لاخه اودار چې په کم خرج باندې دغه جوړ دي. د دې علاوه دا وایر میش کوم یو دی ټیکنیک دی.
خو احمد کمال دا غوستون ذکر کوي چې دغه خلکو په آبادکاری کې ورسره مخامخ دي.
جہاں پہ جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں پہ
په زلزله ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي، بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس تر ته 2 یا 3 کورونه ښکاري. بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده. نو دغه خلک راځي کول هم یوه مسله ده. دا هغه خلک دي چې له پیړیو راهیسې دلته آباد دي او نه غواړي له دغه ځایه ولاړ سي. دوی غواړي چې په خپل خپل کورونه آباد کړي، خو موږ په یوه ښه ټولنیزه لاره د دوی د مسلې حل راباسو.
بہتر کمیونٹی اپروچ کے ذریعے ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں.
ڈاکٹر نوید وائی پفوری توگا دا زلزلہ زپلو خلکو آباد کاری پدا سے طریقہ پکار دا چی دویلا پا کم خرچہ زلزلہ پروف ودانے جوڑی کڑل شی، خو پا دیکھے نو موڑے دا اولس او پتیرہ دا مزدوران تربیت او دا پوہے لپارا دا میڈیا رول ضروری کرنی. دا پدا سے حال کے دا چی پا خیبر پختونخوا کی روان کال پا زلزلہ کی 222 کسان مڑ شوی دی او زیاد نقصان یہ چترال دیر او شانگلہ کی شوی دی.
د ملیحې امیرزاده رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو، که څه هم حکومت زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو لیږلو خبره کوي، خو د مومند او باجوړ جنسي او هغه اوسېدونکي چې زلزلې ورته تاوانونه اړولي وایي یخنۍ زیاته شوې ده او کورونه لا هم وران پراته دي. دوی په وینا حکومت ورته خیمې قدرې هم نه دي ورکړي او دا چې ماشومان ښځې او بوډاګان یې ناروغه شوي دي. دغه زلزله ځپلي خلک له حکومت د مرستو غوښتونکي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراسه لارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه رنګېدلي. د دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي بیا مې د محمود جنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې. هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمه یې ورته لا هم ندي ورکړي. ورنه مې پوښتل چې بیا نو زلزله زپلي په کوم حال دي؟
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلې ده، نه کوم حکومتي امداد راغلې ده، نه بل کوم د سیوډان مونږ دې ده چې هغه حکومت تر نه خلکو لپاره په دې ریزرو فکر راغلي. او د څه خلکو نشو درته هغه په کله اسمان راځي دي، خو هغه د کله اسمان برابر فکر دي چې هغه یاد رشتہ دار کو پراسي دي، یاد اور په کوټه کې پراسي دي، یاد ګاوند کوټه کې پراسي دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی وسیدون کې دی، هغه وای چې په کار د حکومت د هغوی سره مرسته وکړي.
یو حکومت راځي او هغه انټرنې کوي او د پولیس کمینانو د سي توازن نه ورکړي، یو شی راشي او هغه چې کوم د چا ته میلا او شي حکومت صرف راځي او څو ځله انټرنې خو شي دوم نه نه میراته ورو ځو کوي سامانونه د خپل پردي کچې راوړې دي په سیمه کې کوم خوا او د خپل پردي دي کاکانه او ماشومان د بل چا کې نه وړي او په خپل باندې غریبان ته کوم پاتې بس یو کوټه کې راځي مې شوی په څو کوټه راشي په منډو کې په تکلیف کې کوم نه پرسته کې راځي او کړی او ستاسو کې
د ایف ڈی ایم ایم اومند ایجنسی د چارواکی ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځنې پکې تقسیم شوی هم دی او که ضرورت لدی زیات شو نو هغه به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې پرسته یو درو میاشتو کې 215 میلیونه افغانۍ اواید راټول کړي او د حکومتي دارو په کارونو کې هم خواله راغلي. خو په خبره چې دوی په دې هڅه کې دي چې پراتلونکو درو میاشتو کې تر دې ډیر پرمختګونه ولري. چارواکو د خوست د حکومتي دارو د سل روزنۍ او فعالیتونو د رپورت ورکونې په غونډه کې یادونه وکړه چې د حکومتي دارو کارونه به په جدي توګه وارزوي او هغه مدیران چې وړتیا او ژمنتیا نه لري له کارونو ګوښه پر ځای به وړ کدرونه پر دندو وګماري. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 253 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د شنبه په ورځ خوستوالي حکم خان حبیبي د یاد ولایت حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیونه افغانۍ نوي عواید راټول شوي او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی. خوست ولې خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
قیمتون په خوړه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي. د هوایي میدان موضوع مخکې هم ویلې مسؤلیت چې جلات ما ولس مشر راټاکلی و امیدوار ان شاء الله پروژه هم راسي او خلاصه شي. دوه ښاروالۍ لپاره د سرکونو یو پروژه 15 میلیونه په ارزښت سي کابل ته تللې ملي تدارکات په کمیسیون کې ده.
خوست والی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالر په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلف پروژې دي، څلور ساختماني پروژې دي، دوه هم د تجهیزاتو پروژې دي چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې چوکۍ، کاوچ، میز، کمپیوټر دا به تجهیز کیږي. یوه هم د کدري روغتون شفاخانه ده سي انشاءالله عزیز دا به کیږي.
په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي.
څومره کوي د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي، ولس خبرېږي، هغه فاصله چې پیدا شوې ده پیدا کیږي، د هغو د کموالي لپاره خپله دا یو اساسي کړنه ده او کار ده چې دا ترسره کیږي.
د ولایتي شورای وطن غړي واکمه ارزو وایي که چیرې دا راپورټ د ولس د پوره منلو وړ هم نه وي بیا هم دا چې ولس د خپلې ای ادارې لیکلو خبرېږي یو ښه اقدام دی.
ولسته د قناعت وړ بنوي سل فیصده کې ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې د تاسو اوسه کړی دي د په ادارو کې پر اختیار واقعا هم پاکاري او صفاکاري رغل دی پکې.
دی یادونه ورده که څه هم ولسته د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د خې حکومتوالۍ دی او اصل په توګه منل کیږي. خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په سل ورځنیو کاري پلانونو کې هغه واړه کارونه په نظر کې نیسي د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ پر راوستلو اغیزې کمی بلل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د انیسی اجمل نه لند خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د افغانستان څخه راغلي پلاوی سره د خبرو پر مهال وکړه. دغه پلاوی د افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلی وو. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر جنسی کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د بې پلیټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ته د غنیخیلو ولسوال نن مشال ریډیو ته ویلي چې بېګا د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند ګلای سیمه کې د بې پلیټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکاباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په زلزله کې د زیانمن شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. دا خبره د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پر مشال ریډیو ته کړې. په مصر کې د روس سره راغورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاکپټ یا توربکس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په اخري شیبو کې د شور غږ اورېدل کیږي. د روس الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. او نن په کرواتیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل پیل شوی دی. د انتخابات د 2013 کال په دې خوا د کرواتیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته ترسره کیږي.
د خبرونو لنډیز مو ولانی سي اجمل واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره یې ضرب عضب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیچ چاته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې مؤثره کردار ادا نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عضب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایانې روانې کړي دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته را لیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې را لیږي. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت دې اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورځپاڼه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسې نظرسانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوي سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 2500 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سهولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورځپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور کول پکار دي خو په یو مناسب طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي نو په ملک کې د سرمایه‌کارۍ موقع پیدا کېدای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکن نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ حالت په یو لیکنه کې کتنه کړې ده. لیکنه وایي په دې ښار کې د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي رسپانې د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه لیکنه خپره کړې. تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورسپانې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورسپانې لیکي چې د امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداری یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واک ایستل غواړي. د ورسپانې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړور پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورسپانې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یې وروسته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورسپانې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورسپانې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر په سینا کې د روسي الوتکې د رالوېدو د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د پیښې د تحقیقاتو لپاره د پنځو هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې پر رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کوم روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو شخص د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالوېدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څیړونکو په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکس لیدلې دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده.
د الوتکې د ټوټولو لمړنیو چیرنو تر اوسه د الوتکې د ننه د ماتیدو نقشه نشکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلې دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلې دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نشتلګون یو مشر افراسیاب خټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو پر وژنو لیکنه خپره کړې. نوموړی وایي لوی مدیر راسي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په نخه دغه مشران په نخه کړل کیږي. حکومت په دغه اړه د پام وړ ګام نه پورته کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې حکومت سره د هغوی د ملاتړ په وجه وژل کیږي باید حکومت یې امنیت خوندي کړي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهه په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بې رحمۍ سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په ګاډي کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمہواری یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباری کې دومره کسانو وژل شو. خدای یوازې د شمیر تر حده محدود وي او د وژل شو کسانو د نمونه او شناخت په حق له هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بېګنا او کسانو د وژنې خو ذکر لسره کیږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کیږي، خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي، خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده، خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکل کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داسې روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي، خو داسې ونه شو. دغه عملیات خیبر ایجنسۍ او د فاټا نورو سیمو ته هم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بې کوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي.
او سم اوریدونکو د باختر ستوري ونې خبرونه چې په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابدی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبی او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو، او په اخره کې به په جلال آباد کې له وزوان تبلیغګونکو سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورت ترازو په جلال آباد کې ګڼ شمیر خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پیښور کې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې خبرندوی ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خبرندوی ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینهوالو سره خبرې کړې او یو رپورټ مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اساقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډېر خرڅېږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترېنه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډېر چاپ کو ځکه چې دا موږ سره ډېر خرڅېږي او بار بار موږ دا چاپ کو. بل په دې کتاب باندې استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتاب والی نو هغه زموږ ګټم ډېرې او په کال کې زر دانې زموږ خرڅېږي دا کتاب. د دې تر څنګ بعضي ادبي کتابونه هم ډېر ښه وځي موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي، مثلا غزنفر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دا کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي. کاغذي نثر یا تاریخي بعضي شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالان وځي، مصطفی سالک شو، کاروان صاحب دی، د دې کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي.
د ختیځ خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل زاید الله هم وایي چې دوی د مسلکي کتابونو تر څنګ ځینې ادبي او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلی دی.
د تیرو کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډېر ښه شوی دی. ختیځ خپرندوی ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره پیدل لري. د تر څنګ د پنتون هغه کتابونه چې استادان مخکې چپټر وي نور ولایتونو ته نه رسېدل، موږ هغه استادانو سره اړیکې ونیولې، هغې موږ سره دا ومنله، هغه کتابونه موږ چاپ کړل، ټولنې ته مو راوستل. ځینې عام کتابونه چې هغه د پښتو ادبیاتو کې دي، ځینې دیني کتابونه دي، ځینې اقتصاد کې دي، هغه مو چاپ کړل. الحمدلله اوس اغه خلک چې په خای مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه یا د کوز د کتاب سره آشنا شوی دي، مارکیټ تر دي کې د نوې کتاب بار بار پښتنه کوي چې کله کتاب راشي اخلي. اوس الحمدلله بازار ښه شوی دی، د کتابونو مینوال ډیر شوی دي.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب لورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار ته راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ ته راځي او د نوې خپور شوي کتاب لټه کوي او چې کوم کتاب یې خوښ شي ترلاسه کوي.
راز خویانه يم د ننګرهار ولایت د خویانه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم ښار ته راغلی ما جلال آباد ښار کتابخانو ته راځم، کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او له ځان سره مې وړی دی. اوس هم له ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم بیا په خپل کلي او ولس کې خلکو ته ورکوم او تنه ډیره ګټه اخلي، همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړی جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله محصلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل، خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب رحمان اشقزی ده، د ادارو حسابدارۍ څخه فارغ یم. موږ به د استاد په خوښه کتاب اخیست او هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول، هغه به په موږ جبري توګه باندې اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم اوس خپل د خوښې کتابونه اخلم، مطالعه کوم، ځان سره په کور کې ږدم، آینده ته د نور نسلونو لپاره په درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترېنه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل بیا د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولي.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کلونه یې د ماغې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي، هڅې کوي، دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دی چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصولو مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړی دی او اوس عملا تدریس کیږي. دا ښه پروسه ده، زه یې ګټوره بولم.
د ویلو ده چې په ننګرهار کې اکثرو ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادب پوهان وایي چې د افغانستان په څیر په وروسته پاتې ټولنو کې دا ډیره ضروری ده چې ځوان نسل له کتاب او قلم سره آشنایی پیدا کړي سو پدی وتوانیږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختۍ څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د ام البلاد ادبی بهیر مشري کوي او په سو نورو ادبی غونډو کې هم فعاله ونډه لري، له ده سره مو د دغه ولایت په ادبی او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب، کدا راته ووایي چې د ام البلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر و چې مشري زبی الله احساس کول او دغه ملګري راټول کړه. بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې ام البلاد ادبي بهیر دی، د چاربولک ادبي بهیر دی، د ښځینهو دپاره میرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسی خو ماشاءالله په بلخ کې د سلورو پنځو غونډو یادونه وکړه، په دغه سلورو پنځو غونډو کې چې اتواری غونډې لري، څومره پښتانه شاعران لیکوال خزینه نارینه به تاسې پیدا کړي چې دغه بهیرونه مل شوي؟
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغوی اونیسي ناستې کوي، یو په لسګونو خویندې به وي چې هغوی سره هغه اونیسي ناستې کوي او کښېني. دغه د خویندو دغه برخه لږ زره ضعیفه ضعیفه ده، ځکه چې هلته د پښتنو لیکوالو مېرمنو دومره ډېروالی نشته د بلخ ادبي خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي. نو ډېرې خویندې اوس مایله دي هغه ادبي ناستې کې یو هره اونۍ سره کښېني.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي، په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوګوته کېږي، بیا شعرونه ویل کېږي. هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه مېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي، او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لوی غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وي. په د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږ غټې غونډې او مشاعرې لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګري راځي، د مرکز نه هم پکې ملګري راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، له قندار نه.
کله چې تاسې لوی غونډې جوړوئ د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوئ؟
بلخ ادبي خوځښت پورې چې کوم ملګري تړاو لري هغوی له ژبه دا مصرف ورکوي. کله کله داسې هم کېږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایله کېږي چې تاسو دا مشاعره کوئ، ځکه هغوی ته هم پکې یو هغه کېږي په یو اړخ باندې فایده رسیږي، نو هغوی د دې مصارف ورکوي او دا غونډې را جوړوي. خو په ټوله کې دغه مصارف مونږ خپل ملګري په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډې جوړو.
علاوه د دې اونیزو غونډو نه او لویو غونډو نه دغه څومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي، دوی څه داسې چاپي لاسته راوړنې لري؟ کتابونه، مجلې چاپ کوي، اخبارونه کوي؟
دلته څو میاشتنۍ ګڼې چاپېږي، د پسرلی سیاسي ده پرخه، ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه ده چې خپرونه ده چې هغه په دوه میاشتې بعد یا یو میاشت بعد چاپېږي. ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مجله هم شروع شوی چې بلخ ولسوالۍ ده، او همدارنګه د لټون په نام باندې یو بل ملګري دغه مالی هغه خپرونه شروع کړې ده چې هغه هم له دغه ځایه چاپېږي. ورسره ګڼ لیکوالان ملګري کتابونه لیکي چې زه به د یو ملګري یادونه وکړم، زبی الله احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ورسره جاوید واکت کتابونه لیکلي دي. ګڼ ملګري اوس هم د همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي، کتاب چاپ شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له یو ځوان تبلیغګون کی سره د زړه خواله.
ګلاب نو مخلا او بیا رات دا وای چې سو کال بکیږي چې د تبلیغ هنر تراوتې
مانوم نور محمد دې کم سی کم اتنخه کال کیږي چې زدي پن تراو
او عمر به دې سمروي
عمر به می او یو شکل خو وي
یعنی دا چې ته پلس کلنۍ کې پن تراوتې
اوا
ستاسو استاد سوګو
زما استاد خو اکبر جان نومیږي ما ډیر یاد د نور خلکو نه کړی خو استاد می اکبر استاد
نو اکبر استاد ته تاسو داسې په باقاعده توګه باندې شکر می خو
نه زلا شکر ته نه ما جوړ شوی چې شکر اور
په دین هلس کلو کې چې تاسو د تبلیغ هنر تر اوتی داسې مې پلونو ته د دوستانو ودونو ته دعوت شوی یو ځای
اولینا زه د نجیب سمدی سره په پالټی کې ما او مونږ زولې نه چې چرته دعوت شو زما ور سره
داسې ول سوالې او ته کلو ته هم زی
کلو ته مخ کې لول سوالې او ته وسالات خراب دی او جنگونه کې بس حالات ډیر خراب خار نه بار نه شو
نو دلته په دې خار کې کچرته واده نیوي او د دوستانو مېپل وی او تاسو دعوت شي هم ورځي
اولین
دغه دلته چې د تاسو ډیر ده دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ دورې دو تند ماتولو د پاره
اولین راځي اولین ځوانان راځي د یو ګنټې دوه د پاره مون دلته دغه د موسیقۍ کوو ورته اولین
نو دغه گروپ کې چې ته د نجیب سمدی سره تاوی د دې تیرو نه لسو کلونو نه داسې صدر غریبي هم په دې کار کې کیږي او کنه
بس کیږي گزاره کیږي مخ کې بخو په خا کلو تبتلو لسوالې غانو تبتلو نن سوالات خراب دي بس خار نه بار نشو وته
تاسو په دغه عمر موده کې د تبلی بلابل ټریکونه زده کړی کدا سی یو ټریک د سی د سو سنیو لپاره وغږی او نومې واخلي خو خدي دا
اولنه یو سو ټریکونه وغږو
مهرباني دغه ټریک نوم شو
دیتا سیب چنچلوي نن سبا ډیر کاری دیتا دادراوی جلدی دادرا او دا اکثر د غزل د پاره
احساس خدا لاسون ډیر خوګی دی ډیر خپل تبلغه غوي نو زمون د مشال رادیو اوریدونکو وا ستانه د نورو ټریکونو د اوریدو تملری یو ټریک نیمبل هم غوګا
ولین ول گیداوی
او داس کوم وخت غاګوی
دام د غزل په وخت کې غاګو په میفلونو کې په ودونو کې د غزل پروګرامي بیا غاګو
یا کلاسیک تبل استاز ده
کلاسیک لم لګا لګا یاد نه ولی نه دومرم یاد نه چې هغه خپل کار په مخې تولو
پروستی پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ورواچو او بیا به خدای په مانی سره وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسي.